درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لمړی مورابولم د دې سات خبرونو ته. په کابل کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو کانفرنس پای ته ورسید. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم د ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو کانفرنس په بریالیتوب پای ته ورسید. دا کانفرنس نن مازیګر 4:30 بجې د طالبانو د بندنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وینا پرانستل شو. د وویل
غواړم له دې فرصت څخه په استفاده تاسو عزیزانو ته واضح او ښکاره پیغام وړاندې کړم. د افغانستان اسلامي امارت د انتخابونو ګټو، حکومتي ساختارونو او د نورو پراختیايي موډلونو ته درناوی کوي او په مقابل کې نورو هم تمه کوي چې د انتخابونو ګټې او د افغانستان د حکومت ولې د ماډل او پراختیا احترام وکړي.
د طالب چارواکو په وینا د کابل په کانفرنس کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترڅنګ د هند او انډونیزیا استازو هم ګډون کړی وو. د دې کانفرنس هدف د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا، د متقابل احترام زیاتول، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت بلل شوی وو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د امیر روغتیا وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کمپاین به د رواني اونۍ تر پنځشنبې پورې په یو شمېر ولایتونو کې دوام وکوي او په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان واکسین شي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې تیر کال د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د کابل د اسعارو د تبادله په بازار کې نن د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ولوید. نن په شاهزاده سرای کې هر امریکایي ډالر په 4.5 افغانۍ او 50 پوله تبادله شو. په وروستیو کې هر ډالر په 10 افغانۍ تبادله کېده. کابو درې میاشتې پخوا د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزښت له 80 افغانیو 10 ته راټیټ شو. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د پیاوړتیا لپاره د چهارشنبې په ورځ 15 میلیون ډالر لیلام کړي. د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په 2 د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه وکوي. همداراز په پام کې ده چې افغانستان او سریلانکا په 3 ورځنیو او 3 شلوورو سیالیو کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د نومونو د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې د شلوورو او 3 ورځنیو لوبډلو نومونه به وروسته اعلان کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان نن په راولپنډی کې د پاکستان د پوست په مرکز کې د غیواد لوی رئیس جنرال عاصم منیر سره ولیدل. د پاکستان د پوست د خبر پاڼې لمخي عبداللهیان په دې کتنه کې د ایران او پاکستان ترمنځ د تاریخي، مذهبي او کلتوري اړیکو یادونه وکړه. ویل چې دواړه خواوې د دواړخیز اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کوي او د یو بل اندیشته درک کوي. لدی جلا د ایران د بندنیو چارو وزیر نن په اسلام آباد کې خپل پاکستانی ساری عباس جیلانی سره له خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې ګډون وکړ. ریوټرز خبري اژانس په سوریه کې ایران ته د یوې نږدې سرچینې په قول وویل چې په سوریه کې پر هغه ځای هوایي برید شوی چې د سپای پاسداران ځواکونه ورڅخه کار اخلي. د سوریه رسنوی هم وویل چې د دغه هیواد حوازد رادارونو د دمشق په جنوب کې د اسرائیل د حمله په وړاندې خبرګون شو ولري. ریوټرز د ځایي رسنوی په قول ویلي چې نن دوشنبه د دمشق په لمنه کې د بی بی زینب زیارت ته نږدې د 14 ژغونه اوریدل شوې دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. په کابل کې د څو گاونډیو او سیمې د هیوادونو کانفرنس پای ته ورسید.
د سیمې بعضی هیوادونو چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي.
یونیسف وایي نشته 10 میلیونه افغانان روغتیایي اسانتیاوې نه لري، خو د طالبانو د روغتیا وزیر دا خبره ردوي.
هیڅ ریسرچ نه یو سره موجود، هیڅ مطالعه نه یو سره موجود. نظام په خلاف باندې و افاق پرولې چې دا په قطعي ډول باندې د منلو وړ نه ده.
پاکستان ته تلونکي یو شمیر ناروغان وای په تورخم کې په ورځو ورځو ځنډول کیږي. نن د افغانستان په یوش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین پیل شو.
په دغه کمپاین کې باید 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به وبرید، امریکا ولسمشر وای په اردن کې د امریکایي پوځیانو پر اډې د برید غچ به واخلي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت نن د سیمه ایز همکاري ابتکار په نوم د یو کانفرنس کوربه و. دا کانفرنس د کابل په وخت په 3:00 بجې پیل شو. ټاکل شوی و چې دا ناشته د سهار په 10 بجې پیل شي، خو د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت ویندویانو وروسته رسنیو ته وویل چې د هوا د خرابوالي له کبله د غونډي وخت ځنډول کیږي. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وینا وکړه. د دې موضوع تفصیل د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي د دوی حکومت له ټولو هیوادونو سره په مثبت تعامل ټینګار کوي او نه غواړي له هیڅ لوري سره تقابل او ټکر ولري. نوموړي چې نن په کابل کې د افغانستان سیمه ییز همکارۍ ابتکار د غونډې په پیل کې خبرې کولې، وویل دوی چمتو دي چې له ټولو نړیوالو لوریو سره د هغوی د اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په سیمه کې په امنیت او ثبات هم ټینګار وکړ او زیاته کړه ته دوی حکومت ته په سیمه کې امنیت ځانګړی اهمیت لري.
افغانستان داسې یو هیواد په توګه چې نږدې نیم قرن تاوتریخوالی تجربه کړی، په هیڅ وجه نه غواړي چې په سیمه کې کوم هیواد ناامنی او له بې ثباتۍ سره مخ شي. د افغانستان د اسلامي امارت لپاره د سیمې امنیت ځانګړی اهمیت لري. اسلامي امارت حاضر دی چې د ګډو ګټو او متقابل احترام پر بنسټ د سیمې هیوادونو سره تعامل او همکاري ولري.
نوموړی داسې مالدات څرګندونه کوي چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیانو د سیمې هیوادونو په ځلونو په افغانستان کې د روان وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو په فعالیت او ځای پر ځای کېدو اندېښنه ښودل. د افغانستان سیمه ییز همکارۍ ابتکار غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست لنډي وغوښتل چې دوی د حکومت موډل ته احترام وکړي، ځکه د دغه قوله د افغانستان تاریخ ښودلی چې بهرنۍ او تپل شوې نسخې د دې هیواد لپاره ګټورې نه وي. متقی په دې غونډه کې یو ځل بیا د یوناما پښتون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل استازي لټاکلو سره مخالفت وښود. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان سیمه ییز همکارۍ ابتکار غونډه کې د چین، روسیې، ایران او پاکستان د استازو او سفیرانو په ګډون د سیمې د 11 هیوادونو استازو او سفیرانو ګډون کړی دی. طالبانو د دې غونډې هدف د افغانستان او سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت ایجاد، د سیمه ییزو همکاریو پراختیا، د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقي محور تعامل پر لارو چارو بحث، متقابل احترام او همداراز سیمه ییز اتصال او ترانزیت په فرصتونو خبرې کول خودلی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی چې د دې غونډې ګډونوال دی، د دې غونډې د پیل پر مهال په خپل ایکس باندې لیکلي د ایران د وړاندې سره سم د چین، روسیې، پاکستان او ایران استازي د طالبانو په بلنه کابل کې راغون شوي چې له افغانستان سره د تعامل لپاره د تماس سیمه ییز ډلې خبرې اترې پیل کړي. هغه زیاته کړې د دې ډلې خبرې اترې له افغانانو سره د مرستې او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره کیږي. د طالبانو حکومت داسې مال د سیمې هیوادونو نړۍ ته د تعامل وړاندیز کوي چې لا یې په دې برخه کې کوم مثبت ګام نه دی پورته کړی. نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو د طالبانو اوسنۍ رژیم لنجونو او ښځو سره په تبعیضي چلند او له ترهګرو په ملاتړ تورن کړي او دای هم ویلي چې حکومت یې ټول ګډون نه دي، خو د طالبانو حکومت بیا دا مسائل د افغانستان کورنی موضوعات بللی دي.
دا ډول کانفرنسونه څومره اغیزمن واقع کېدای شي؟ په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدت یاروي.
سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر کابل کې. د سیمې بعضی هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپله کانفرنس جوړوي، هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو دپاره به لومړیتوب نه لري. مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیا لري.
په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یارو.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 10 میلیونه وګړي له روغتیايي اسانتیاو بې برخې دي. یونیسف دا خبره د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلې. که څه هم د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست دا خبره ردوي، خو یو شمېر افغانان چې په لری پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي روغتیايي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو زیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وايي 9.5 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیايي اسانتیاوې نه لري. یونیسف د یک شنبه پورس په خپل ایکسپاند لیکلي دا سازمان ملاتړي ژمن دي چې افغان ماشومان خزو او کورنۍ ته روغتیايي اسانتیاوې برابر کړي. خو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر ایباد بیا د یک شنبه پورس په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې بیل دي چې د کوم سازمان نوم واخلي دا ډول راپورونه د خپل حکومت پر ضد تبلیغات وبلل.
په خارج کې ناس ځینې کسان د افغانستان د صحت په باره کې مختلف اټکلونه کوي، کله د مرګ او میر خبره کوي، کله بیا د افغانستان د صحت د کمزوري یا د نه کمزوري خبرې کوي. دا ټول هغه شیان دي چې د دې سره د دې په رابطه باندې هیڅ ډیټا نه موجوده، هیڅ ریسرچ نه یو سره موجود، هیڅ مطالعه نه یو سره موجود. نظام په خلاف باندې و افاق پرولی چې دا په قطعي ډول باندې د منلو وړ نه ده.
د پداسې حال کې چې لدی وړاندې هم یو شمیر نړیوالو بنسټونو د افغانستان دروختي سکتور پاړه ویلي و چې له سقوط سره مخ دي. د دې بنسټونو له قوله دروختي پرسونل تېخته د نړیوالو مرستو بندیدل دنجونو خوځو په کار د طالبانو بندیز او یو شمیر نور محدودیتونه د دې عمل شوی چې د افغانستان دروختي سکتور لدی برخلیک سره مخ شي. بلخوا یو شمیر افغانان چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي روغتیايي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د هرات د یوې لرې پرتو سیمې اوسیدونکې نعیمه:
دلته اسانتیاوې نشته چې ولاړ شو او درملنه مو وکړو او یا هم موږ ته درمل راکړي. زه یوازې یو ځل ولاړم، ما ته یې پرستامول او بروفین راکړل او نور یې نسخه ولیکه او وی ویل دا درمل ځانته له بیرون واخله. تر هغه ځایه مو واټن یو نیم ساعت دی.
د نیمروز د چهار برج ګولسوالی اوسیدونکو عبدالرحمن هم وای روغتي اسانتیاوی نه لري او هغه روغتي مرکزونه چې لدوی ډیر لري دي هم پکې متخصصین او کافی درمل نشته.
موږ د مرکزونو ته د تلو وسیله او توان نه لرو، کنا روغ ولرو تر کلینیک نشو رسیدای. هلته چې هم لاړ شو خ ډاکټر نشته او درمل هم نشته، د درملتون د نه هیڅ درمل نشته.
نګدې شپږ میاشتې وړاندې د بیپولي ډاکټرانو سازمان په یو راپور کې وویل ل ډیر وخت راځي د افغانستان روغتي سکتور د بشری قوی او بودیجی د کمی لامل ل ډیرو ستونزو سره مخ دي. د سازمان زیاته کړي وه د روغتي پرسونل کمی، د روغتي وضعیت فرنګلتیا او د روغتي اړتیاونو پوره کیدل په افغانستان کې د مړینو شمیر پورته کړی دی.
یونیسف وایي چې شاوخوا 10 میلیونه افغانان له روغتیايي اسانتیاو بې برخې دي. په عین حال کې افغانستان د نړۍ یو له دو هیوادونو څخه دی چې د ګوزان یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان په یوویشت ولایتونو کې د 2023 کال د پولیو ضد واکسین لومړی پړاو نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي د کمپاین په دې پړاو کې به د افغانستان په 222 ولسوالیو کې 1.5 میلیونه له 15 کلونو کشرو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. له پولیو څخه د پاک افغانستان او د پولیو د له منځه وړلو پروګرام له خلکو غوښتي چې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د پولیو واکسین د تطبیق نوې پړاو چې په 2023 کال کې لومړی پړاو ګڼل کیږي د دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیوي کلیپ کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي د کمپاین په دې پړاو کې به د افغانستان په 222 ولسوالیو کې 1.5 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو واکسین لاسه کړی.
د هیواد په یوه شولایتونو کې چې 233 ولسوالیو په بر کې ونیسي د پولیو واکسین لمړنۍ کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې باید 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي. زموږ موخه د پولیو د واکسین په دغه کمپاین کې د 15 کال څخه کم عمر ماشومان چې غوښته به ان شاء الله د پولیو واکسین تطبیق کیږي. په 2023 کال کې لمکسر په ټول هیواد کې اوازې شپږ مثبت د پولیو واقعات ول. البته په 2024 کال کې لمکسر تر اوسه کوم مثبت پیښه شتون نه لري.
شرافت زمان له قومي مشرانو، عالمانو، استادانو او کورنۍ څخه وغوښتل د واکسین د تطبیق په برخه کې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. د پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان او په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو پروګرام لا خلکو غوښتي چې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. بل خو یو شمیر هغه کورنۍ چې ماشومان د پولیو ضد واکسین د نه تطبیق له امله فلج شوي، لا نورو کورنیو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. مرسل چې غبرګونی خورې فلج شوې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما خور پولیو ناروغي لري، 19 کاله نه ده. د واکسین د کولو له امله فلج شوې وه. موږ دواړه غبرګونی وو. کله چې زه واکسین کړی وم، د شپې نارامه وم، یوه ورځ بل هم نارامه وم. زما مور په خانه کې ځوه، هغه وی دوهم لور مې نه واکسینوم، ځکه هغه چې مې واکسین کړی ده ناروغه ده. لاندې عمل زما خور پولیو شو او تر اوسه د پولیو له ناروغي رنجيږي. زما غوښتنه له ټولو کورنۍ دا ده چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو له دې ناروغي خوندي پاتې شي.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې د 2023 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت سرپرست قلندر عباد د یکشنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ یا ان آی ایچ هغه راپور رد کړ چې ګواکې د افغانستان په خوص ولایت کې د ماشومانو د ګزړن مثبت پیښه شته. د راپورونو له مخې دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې لري. یوازې په 2023 کال کې شپږ مثبت پیښې په افغانستان او هغه هم په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې وې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی.
د بیلابیلو ولایتونو د سرطان او نورو ناروغانو د کورنیو غړي وایي کله چې دوی د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، په تورخم کې د لیش د کمیسون له لوري په ورځو ورځو ځنډول کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل که پر خپل وخت درملنې ته ونه رسیږي، نو د ناروغیو د سختېدو احتمال زیاتیږي. په تورخم کې هغو ناروغانو ته چې درملنه په افغانستان کې ممکنه نه وي، د ځانګړي کمیسون له لوري له تشخیص وروسته د ټوکن په نوم پارچه ورکول کیږي او بیا له پاسپورټ او ویزې پرته په دروازه کې پرېښودل کیږي. د ننګرهار ولایتي ادارې مسؤلانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي، خو د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې اورېدای شي.
د یو شمیر هغو ناروغانو کورنۍ چې د ناروغانو درملنې پاکستان کې کیږي شکایت کوي چې تورخم کې د لیک د ځانګړي کمیسون له لوري په ورځو ورځو ځنډول کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په سرطانی او نورو هغو ناروغیو باندې اخته کسانو ته چې افغانستان کې درملنه شونې نه وي، پاکستان ته د لیک بهیر کې اسانتیا رامنځته کړي. محمد هارون چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی او ورور یې د سرطان ناروغي لري وایي، څو ورځې وړاندې په ډیر کړاو او د ورځو ورځو په انتظار خپل ناروغ د لیک له کمیسون تیر کړ او پاکستان ته د درملنې لپاره یو وړ. هغه ازادي راډیو ته وویل:
ټوکن چې مون په ننګرهار کې واخیسته، بیا لاړو له تورخم ته. تورخم کې د لازم معاینات وروسته مونږ ته بیا اجازه راکړه. مشکلات که مسؤلین ورته متوجه شي، کو بیروبار چې زیات شي، حجم یې زیات شي، هغه په دغه وخت سره بیا خپل دفتر بندوي.
دغه شان د کابل ولایت اوسیدونکي سومایه چې وایي ورورې له تیرو و کلونو راهیسې د پښتورګو ناروغي لري او درملنه یوازې په پاکستان کې شونې ده. په ټکو یې اوس ورته ډاکټرانو ویلي چې باید ناروغ ژر تر ژره عملیات شي. هغې ادعا وکړه چې د ټوکن له اخیستلو وروسته هم تورخم کې د روغتیایي ډلې له لوري چې د ناروغ تشخیص کوي پاکستان ته د لیږد اجازه ورنکړل شوه، او په خبره یې اوس اړه ده چې د خپل ناروغ د لیږد لپاره پاسپورټ ترلاسه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
مبارش ټوکن گرفتیم،
تاسو هغه لپاره ټوکن او دا ډاکټر تایید واخیست. ډاکټر نو ویل هر ورځ چې تیری کی ته هغه د پښتورګو تیګي غټیږي، هر څومره چې ژر کیږي باید عملیات شي. تر دې وروسته زه له ټوکن او دا ډاکټر له تصدیق سره تورخم ته لاړم، خو تورخم کې زموږ ناروغ ته اجازه ورنکړه او راته ویل چې بیرته ولاړ شي.
اجازه نه یې سپارتون، اجازه نه میتم.
دا کسان وای د ناروغانو د درملنې لپاره افغانستان کې امکانات نشته او دوی اړ دي چې خپل ناروغان په ټاکلي وخت تر پاکستان ورسوي. تر دې مخکې د یاد ولایت مسؤلینو د خپل مطبوعاتي ګروپونو لاره ویلو چې پاکستان ته د ناروغانو د لیک لپاره ځانګړې کمیسون لري او د ناروغانو تر تشخیص وروسته هغوی ته د ټوکن په نوم پارچه ورکوي ترڅو له تورخم دروازې پر تیر شي. دا کورنۍ داسې مهال د خپلو ناروغانو د لیږد بهیر کې د ځنډ څخه شکایت کوي چې د روان 2024 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 12 نیټه د پاکستان حکومت د تورخم دروازه پرته له پاسپورت او ویزې لرلو د باروړونکو موټرو او ناروغانو په مخه وتړله او د یاد میاشتې په 23 نیټه تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانستله. خلک وایي له دې عمله ناروغان د ټوکن په نوم پارچه باندې پاکستان ته لیږدوي چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل او دغه شان کابل کې د پاکستان سفارت له لوري ویزه اخیستل سخت دي او میاشتې میاشتې وخت نیسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
وسم یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې د هغه ورستی برید غچ به واخلي چې په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر وی پوزي اډې شوی او درې امریکایي پوزیان پکې وشل شوې دي. جو بایدن د ایران ملاتړي ډلې په دې برید کې په لاس لرلو تورنی کړي، خو تهران په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي. د دې موضوع چوتيات نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې د هغه برید په وړاندې به ځواب وایي چې سوریه پولې ته څیرمه د اردن په شمال ختیځ کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې د بې پیلوټه الوتکې لخوا شوې او په نتیجه کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. جو بایدن په دغه برید کې چې د په خبره د شنبې د ورځې نو وخت د جنوري په 28 نیټه شوې، د ځانمن شو کسانو دقیق شمیر نه خود خو یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ورسته وویل چې د پوځي پرسونل د لکټر لګت څلور دی غړو معاینات وشول ترڅو معلومه شي چې مغزي صدمه یې لیدلې کنه. ښاغلی بایدن د ایران ملاتړي ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي، خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جو بایدن چې پرون یکشن بی د جنوبي کارولینا ایالت د سفر په مهال څرګندونې کولې وویل تېره شپه مو سخت شپه درلوده او زیاته کړه چې زموږ پر یوې اډي په یوه برید کې موږ درې زړور کسان له لاسه ورکړل او موږ به ورته ځواب وایو. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې هغو خطرونو ته په پام چې په غزه کې د روانې جګړې پر سر پسیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو پر سر څرخي، امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی د ارزونې لمخې له هغو څو ډلو څخه چې په سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمنې دي یوې پر امریکایي پوځیانو د دغه برید تر شا لاس درلود، خو په دې اړه باید دقیقه څېړنه وشي ترڅو معلومه شي چې دا کومه ډله وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه ورسته په یو بل جلا بیان کې وویل په داسې حال کې چې موږ لا هم د دې برید په اړه حقایق راټولو، موږ پوهیږو چې دا د ایران له ملاتړ د برخمنو هغو وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوی چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. بایدن ویل موږ بل تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به په ټاکلي وخت له هغو ټولو سره حساب وکړو چې د دې برید مسؤل دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل او په دې اړه لګول شوي تورونه یې بی اساسه وبلل. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل په سیمه کې د مقاومت ډلې د تهران د امر تابع نه دي. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په وینا دغه برید به یقینا د بایدن پر حکومت فشار زیات کړي چې په وړاندې کوټلې اقدام وکړي. ګریګوري امبریو چې د یوریشیا ګروپ په نوم د جیوپولیټیکو خطرونو له څېړنیزې ډلې سره دی و څېړونکو په توګه کار کوي، د ازادي رادیو فردا څنګه ته وویل چې دغه حمله په سیمه کې د لوی کړکېچ ښکارندوی کوي او متحده ایالات اړ دي چې سخت او سمدستي ځواب ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوای چلند وزارت د هوا پیژندل ریاست وای د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د هیواد په یوولس ولایتونو کې د واوري او باران د ورېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. په افغانستان کې داسې مهال د ورښتونو او سیلونو د راوتلو احتمال خبره کیږي چې ځینې بیوزلي کورنۍ وای هوا سړه شوې او هغوی خواړه او د کور د ګرمولو وسایل نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې احتمال لري د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د هیواد په یوولس ولایتونو کې واوري او بارانونه وشي او سیلابونه هم راووځي. دغه ریاست وایي له لس تر دېرش ملي مترو د باران او له پنځلس تر څلوېښت سانتي مترو پورې د واورې د ورښتونو او په بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان او نورستان ولایتونو او د بلخ او لغمان په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوه. په داسې حال کې چې د یک شنبه په ورځ هم په کابل او د افغانستان په ډېرو نورو ولایتونو کې واوره او باران وشول. که څه هم د سګنی ژمې د لومړنۍ واورې او باران تود هرکلی شوی، خو یو شمېر اړمنې کورنۍ وایي د واورې ورښت او سړې هوا د دوی اندېښنې ډېرې کړي. دوی وایي د خپلو کورونو د تودولو لپاره سونتوکي او د ځان او خپلو ماشومانو د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکي علي ازادي رادیو ته وویل:
موږ د بلخ ولایت په یو کلی کې ژوند کوو. خلک د باران او واورو له امله له جدي ستونزو سره مخ دي، ځکه پیسې نشته، خلک وږي دي.
د کابل ښار اوسیدونکي خاطر هم وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې کورنۍ له سخت ژمي سره مخ ده.
اوس مهال زه بې دندې، میړه مې هم دنده نه لري، ډېرې ستونزې لرو. نشو کولی چې خپل ماشومان ګرم وساتو، یا باید ښه ډوډۍ ورکړو او یا باید د ژمي لپاره جامې ورته واخلو.
هغه وایي د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز وروسته یې د کورنۍ اقتصاد کمزوری شوی او د ژوند د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د کابل یو بل اوسیدونکي نوراغا ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو ورښتونو هوا سړه کړې او د هغو کورنیو ستونزې چې سرپنا نه لري دوه برابره ډېرې شوې دي.
باور به خدای کړی چې یعلغمنان
خدای باور وکړي چې د شپې ورځې یو مړی ډوډۍ موندل راته اوس یو ارمان دی. کار نشته، عاید نشته، ماشومان د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. په وږي نس ژوند ډېر ستونزمن دی او د واورې زموږ ستونزې دوه چنده زیاتې کړي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا لس میلیونه اړمن کسان له مرستو بې برخې دي او ډېری یې د خوړو د چمتو کولو او د ماشومانو د ګرم ساتلو ترمنځ باید یو انتخاب وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د وروستیو معلوماتو له مخې د ژمي سړې هوا د هغو افغانانو وضعیت خراب کړی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په 2040 کال کې په افغانستان کې درويشت شریا و میلیونه خلک د ژوندۍ پات کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې دوی په پام کې لري چې ولس شری 3 میلیونه وګړو ته مرستي ورسوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. د هلمند د سنگین د ولسوالۍ د مکاتب پر برابر باندې مې پیغام در سره شریکوي چې دا یو کال دوه کال کېږي چې د هلمند سنگین ولسوالۍ ته یو دانه کتاب چې دی هغه نه دی راوړ سوی، او بل مخکې چې مثلا خلک راتلل یا هغه د نظارت کارکونکي راتلل هغه دلته مثلا مکاتب کنټرولول یا مثلا هغه یو تفتیش کوي هغه ټول لاغو سوی دي. یو سړی نسته چې مثلا راسي د مکاتب د نږدې څخه نظارت کوي، وی ګوري چې مواد څنګه دي، مضمونونه یې ستا نسته، استاد څنګه دي. نو زموږ د هلمند د سنگین ولسوالۍ د مکاتبو هغه سیستم چې دی ډیر سره ګډوډ شوی دی. خدای پاک دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړ پوړو چارواک پورې ورسوي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو السلام علیکم. موږ د افغانستان اسلامي امارات نه، خصوصا د ننګرهار ولایت د پیدایني ریاست نه هیله کوو چې موږ د کابل جلال آباد دوهم لوی سړک چې د خوږیانو او د حصارک تر لارې تیریږي، نو موږ هیله لرو چې دا سړک زموږ دپاره زر تر زره جوړ شي، ځکه چې موږ لاره ډېره خرابه ده او د تګ راتګ وخت کې زموږ هره ستونزه په وخت ځای ته نه رسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد جان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره مې اړیکه ده. دغه پیغام طالبان تور پیړدم چې ما ولدی خدا کمپاین کوي، دا خدا امیر امر دی، واجب دی، دا ډیر ښه کار دی. دغه خو د تاریخ ماتې مال دغه د تاریخ په بدل کې مشته داسې نور تخمونه راکړي چې موږ ګټه جنې واخلو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
درنو اوریدونکو، له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. اوس چې په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې دی، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. په کابل کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو کانفرنس پای ته ورسید. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د افغانستان د سیمه ایزې همکارۍ ابتکار په نوم د ګاونډیو سیمه ایزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو کانفرنس په بریالیتوب پای ته ورسید. دا کانفرنس نن مازیګر 4:30 بجې د طالبانو د بندنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وینا پرانستل شو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کمپاین به د رواني اونۍ تر پنجشنبې پورې په 21 ولایتونو کې دوام وکوي. د کابل د اسعارو د تبادله په بازار کې نن د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ولوید. نن په شاهزاده سرای کې هر امریکایي ډالر په 4.50 افغانۍ تبادله شو. په وروستیو کې هر ډالر په 10 افغانۍ تبادله کېده. د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په 2 د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه وکوي. رویټرز خبري اژانس په سوریه کې ایران ته د یوې نږدې سرچینې په قول وویل چې په سوریه کې پر هغه ځای هوایي برید شوی چې د سپای پاسداران ځواکونه ورڅخه کار اخلي. د سوریه رسنوی هم وویل چې د دغه هیواد هوا ضد رادارونو د دمشق په جنوب کې د اسرائیل د حمله په وړاندې خبرګون شو ولري. او د ایران قضایه قوه ویلي دي چې ایران نن 4 تنه کورد اتباع خپل زاړه دښمن اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. 4 واړه تورن کسان د 2022 کال په جولای کې نیول شوي وو.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلام نو درناوی می و منې ز صفیولا ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحثه خرغلاستویم. کابل کې نن طالبانو د بهرنی چارو وزارت د سیمه او گاونډیانو د سفیرانو او ځینو خاص استادیو د یوې غونډې کوربه ده. په دې ناسته کې د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د اعلامیه په اساس د سیمه ایزي همکارۍ پراختیا متقابل احترام رامنځته کول، سیمه ایز روایت ایجاد او ترانزیت او ځینو نورو اړوندو مسایلو باندې بحث کیږي. دا کانفرنس داسې وخت پلان شوی چې سیمه په تیر بیا افغانستان، پاکستان او ایران په نویو کړکیچونو او لانجو کې سره ښکیل دي. افغانستان ته له پاکستان او ایران د لکونو افغان کډوالو جبري استلو خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي. هغه هم د سوړ ژمي په درشل کې. پاکستان او ایران هم د یو بل په خاورې بمباری کړي او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبلی اوختي. پاکستانی چارواکي د افغانستان په تړاو لانجمنې څرګندونې کړي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز یا مشر جنرال عاصم منیر خبرې دي چې د راپورونو په اساس ویلي دي د یو پاکستانی ژوند ورته تر ټولو افغانانو یا افغانستان مهمه ده. دغو خبرو ته د پاکستان د مشر دغو خبرو ته د پوځ د مشر دغو خبرو ته په لویه کچه باندې افغانانو او بیا د طالبانو ځینو چارواکو هم کلک خبرګونونه ښوولي. دغو ټولو زیاتېدونکو کړکیچونو ته کاتو د داسې ناستې جوړولو اصلي هدفونه څه کېدای شي، څومره به ګډونوال سره یو نظر ولري، پاسنیو کړکیچو په کاتو چانی په بل امبریدونه کړی دي، لدې سیمې څومره دی واحد نظر رامنځته کول ممکن دي. په دغه موضوعګانو به خپل میلمنو سره په دغه 15 دقیقې بحث کې خبرې کوو. د پوزي او سیاسي چارو شنونکو احمد خان اندړه او د سیاسي چارو تحلیلګر نصر احمد شیرزای را سره میلمانه دي. دواړو ته خراغلاست وایم. اندر سه په کابل کې د غونډه پلان شوې ده، د تاسو په نظر اصلي هدفونه څه کېدای شي؟ د طالبانو په اعلامیه کې خو ځینې ایډیال شیان لیکل شوي، لکه د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او متقابل احترام رامنځته کول، مګر دغه سیمه خو له کړکېچو ډکه ده. دغه شیان چې دوی وایي داسې لږ څه هغه ښکاري، مګر تروسه ډېر کم لیدل شوي. اصلي هدفونه څه کېدای شي د دغې ناستې؟
د لوی خدای په نامه ښاغلی سانیزه صاحب، تاسو ته د تاسو پروګرام قدمن دلمه ښاغلی شیزي صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې دغه د دغې ناستې وړاندیز د ایران د خارجه وزیر لخوا څخه د افغانستان د اوسني حکومت د بهرنیو چارو وزیر ته شوی وو چې دا ومنل شو. موږ وینو چې په دې ورځو په دې وختو کې د ترهګرو ډلو، تورسي ډلو ستونزې د ایران او د پاکستان توغندۍ هغه ورولې او په بل سره دا ټول ستونزې دي چې ایران، پاکستان، چین، روسیا د دغه تماس د غونډې غړي وادونه دي او دغه وادو د افغانستان د اسلامي امارت استازي هم منلي دي. دوی هڅه کوي چې د اوسني حکومت سره خپلې هغه غوښتنې چې لري، لکه دوی چې اوس اجنډا و کې خو دا اعلان کړی چې لکه تاسو ویلې ګډې همکارۍ او متقابل احترام همداسې د اقتصادي پروژو لپاره هم دوی لاس په کار شوي دي. خو لوی هدف یې دا ده چې مخکې له دې چې دوی غونډه شل ورځې وروسته شروع کیږي، دوی د طالبانو د استازو سره مخامخ خبرې وکړي، ځکه چې دوی هم نړیوال ته ځواب ویونکي دي. دوی د دوی استازي منلي دي، دوی ځینې هغه شرطونه چې د ملګرو ملتونو دي، د نړیوالې ټولنې دي، دا مخکې له مخکې دوی سره مخکې کیږي او خبرې ورباندې وکړي. او دا یو نیک ګام هم زه دی او افغان په توګه بللی شم، ځکه چې ډېرې غونډې چې پخوا جوړې شوې وې د طالبانو اساس ګډون نه پکې ورکاو، اوس دوی مخامخ خبرې شروع کړي او د افغانستان اړیکې په لومړي سر کې لام دغو ګاونډیو او د سیمې وادو سره ډېرې مهمې دي چې بیا وروسته د نړیوال ټولنې سره مخکې لاړ شي او سیاسي تعامل لامل شي. د ناسو جوړېدل بیا د داسې ناسو جوړېدل چې په ګران وطن افغانستان کېږي د پرمختګ چراغونه.
مننه اندر صاحب. شیرزای صاحب، د تاسو نظر هم په همدغې مسله باندې راخلو. دوی خو په خپله اعلامیه کې هغه ډېر ښه مسایل یاد کړي چې که وشي د ټولو په ګټه به وي، مګر اصلي هدفونه یې څه دي او څه به دوی واقعا بحث وکړي، څه تمه ترې لري؟
محترم سرنګزی صاحب، سلامونه اونې کې تاسو ته، درنه میلمه اندر صاحب ته او قدرمند اوریدونکو ته او ستاسو په خدمت کې هم کارانه ته بوله. لکه چې میلمه وویل، دغه پیشنهاد دغه ناسته خراب وه چې یو ناسته په مسکو کېږي او ابتکار د دغه ناستې د ایران د لخوا وشو. ایران تاسو وګورئ چې د کوم وخت نه چې طالبان راغلی دی او په دغه وروستیو وختونو کې کوم انفجارونه او کوم دا چې ایران ته پیدا شوی دی، او خاص ایران په سرحد افغانستان سره چې دا دلته د افغانستان په خاوره کې تروریستي ډلې دلته شتون لري او دا ایران ته نگرانی سبب شوی او کوم انفجارونه چې په ایران شوی. ایران دې ورځ کې ډېره پریشان ده دغه وضعیت په خاطر، او همدا و چې دوی پیشنهاد وکړه چې هغه خپله نگرانی حل کړي او د حل لارې ولټوي. په همدې خبر دا نور هیوادونه چې لکه پاکستان ده، چین ده، روسیا ده، طالبان سره ښه اړیکې لري، همدا پیشنهاد وکړه دا هیوادونه راغلي افغانستان کې او ناسته وکړي. اصلی موخه دا ده چې ایران کوم نیوکه چې دا اپریشنی ده دغه حرکتونه په خاطر دا یو مهار کې. او بل خبره چې دوی وایي چې موږ همکاري اوسه د ځکه چې تاسو وایي چې ایران او پاکستان ترمنځ شخړه را روان ده او چین هم مشکلات لري او پوهیږي دا غوړان په خاطر هغوی هم پریشان دی، ډېرې سمات لیکي په طالبانو باندې. او همدغه خبره وه چې دوی سفیر هم ووتو منله، خو بیا هم په رسمیت ونه پېژندله. او روس هم تاسو وګورئ چې روس هم بیا د دې ناسته چې کوم په روسیه کې جوړېږي، هغوی هم د روس خارجه وزیر مخکې د مخکې وایي چې رسمیت پېژندو په خاطر نه ده. دا ټول هلې ځلې دې ده چې کوم نیوکې او نگرانۍ چې دغه هیوادونه لري، د خاص ایران او پاکستان خو دې سره یو لاس ده، خاص ایران چې کوم ستونزه لري او روسیه چې د آسیا میانه په حساب یو مشکلات لري او نگرانی لري او تشویش لري، دغه تشویشونه حل شي. او زه فکر کوم چې دغه تشویشونه په دغه ناست سره حل نه کېږي، په دې چې طالبان هېڅ لاسته راوړنه نه لري. طالبان کوم ستونزه چې ګاونډیانو سره ده او کوم ستونزه د منطقې سره ده ښه پوهېږي. د اتحاد د تشویشونو د حل لپاره هیڅ کله طالبان هلې ځلې نه دي کړې. دا کوشش کوي چې یو ناسته برابر کړي. هغه تاسو به نن ناسته دوه ځلې دا وروسته پاتې شو. یو ځلې خو اوس اوس سلو نیم بجې د کابل په واسه همدا سلو نیم بجې ده اوس ویل ده چې دا شروع کړي. تاسو وګورئ یو ناسته چې په کابل کې جوړېږي. کابل کې دومره سارا نه ده دومره واب نیم نه وشي. اوس دوه ځلې د دې وخت وځلېږي او وروسته راشي. دوی دا معنا ده چې دوی اوس هم په ډیپلوماسي باندې نه پوهېږي. دوی هغه یو مدیریت هم لري چې یو ناسته یو منځوي ناسته په کابل کې مدیریت کې. همدغه وجه ده چې دوی هوا او واوره او نور شیزونه بهانه کوي. اصل مطلب دا ده چې دوی مدیریت نه شي کولی. دوی ډېر ضعیف ډیپلوماسي دستګاه لري او زه فکر کوم چې دغه ناسته هم بې پای لري او افغانستان ته څه ګټه نه رسي. او بل مهمه خبره دا ده چې دغه ناسته ایران مثبت جواب را پیدا نه کړي. ایران هم کېدای شي د طالبانو پر خلاف خپل دریز بدل کړي. لکه چې نن د ایران خارجه وزارت ویان وایي چې موږ یې ناستې ته ګورو دې نه وروسته به خبرې کوو.
همدرد صاحب، که د همدغې اعلامیې په هغه ټکو باندې چې د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او مثلا د دوی د نظرونو یووالی او اجماع دا شیان په دې مورد هم که بحث وکړو، اوس خو په دغې سیمه کې هغه کړکیچونه ډېر زیات دي ټولې نړۍ په نسبت باندې. دوی سره له دې چې په خپلو کې چارواکي سره جوړ ښکاري او وایي چې موږ همکارۍ پراخوو، همیشه ټینګار یې په همدې وي چې سره ورونه یو، دا تضادونه باید لرې کړو. مګر هېڅ یو یې مثلا د اروپایي ټولنې غوندې داسې یو نظر نه لري، اوس حداقل په عرب لیګ او عرب ټولنه کې ځینې غشته، یا په لاتین امریکا کې ځینې وادونه سره د سیاغ دي چې ټولنې ښکاري او نظرونه تقریبا واحد دي. مګر دوی ولې سره نشي راټولېدلی او بیا تر دې غونډې وروسته بیا جنجالونه او کړکیچونه رامنځته کېږي؟ هغه اصلي هغه څه دی علت یې فکر کوي؟
تاسو پوهېږئ ښاغلی سنځي صاحب چې روسیا او چین د نړۍ زبر ځواکونه دي. هغوی هم شاید خپلې موخې ولري او موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې کله چې د ځانګړي استازي ټاکل کېدو لپاره د افغانستان لپاره دوی مستنکفه رایه ورکړه، هغوی هم خپلې رقابتي لوبې د غرض سره کوي. خو موږ هیله منو چې د افغانستان اوسنی حکومت د افغانستان د ملي منافعو بنسټ د ګاونډیو سره چې موږ ډېرې اړیکې ورته لرو، لکه تاسو ویلې ډېرې ستونزې نظامي او سیاسي اقتصادي په دې منطقه کې شته. همدا اوس د افغانستان دایمي نه امنیت کېدل د ډېرې هیوادونو، یا د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترانزیتي لاره بنده ده او ډېرې نوې پروژې دي چې ځینې هیوادونه غواړي. له بلې خوا د په سیمه کې داعش نورې توریستي ډلې چې دغه ګاونډیان په ډېر مهارت سره کوشش کوي چې په افغانستان او د افغانستان په اوسنی حکومت یې وتپي، دا ریښې د افغانستان د پولو نه د باندې دي. ځینو زبر ځواکونو د خاصو ستراتیژیکو موخو لپاره په کار اچولي دي چې اوس ایران ډېر سر وشه ټکوي او پاکستان خو په خپله د توریزم د مور په نامه یادیږي. او دوی چې کومې توطیې او لوبې یا هغه استخباراتي کړنې کوي دا هسې مانورونه اجرا کوي. د افغانستان د خلکو وضعیت ته باید وګوري. که چیرې اوسنی حکومت په دا دوه نیمو کلو کې د افغانستان له خلکو نه مشورت اخیستی او دلته یو قانوني حکومت چې اساسي قانون درلود دی، زموږ بهرنۍ او کورنۍ کړنلاره به نړیوالو ته روښانه وه او د دغسې ستونزو سره مخامخ نه وو. د افغانستان اوسنی حکومت به هم په رسمیت پېژندل شوی په دې شرط چې د ملګرو ملتونو هغه شرایط او قواعد چې نړیوال ټولنې هم ورته وړاندې کړي دي منلی وای. اوس د افغانستان امنیت دغه ګاونډیو لپاره ډېر مهم ده، ځکه چې تر اوسه خو دوی کوشش کوي چې ځینې توریستي ډلې وروزي یا د خپلو مقاصد لپاره فکر واچوي. اوس په افغانستان کې یو نسبي امنیت شتون لري، دوی ته خطرونه پېښ شوي دي. نو دا ټولې ستونزې چې موږ سره راټولې کړو، روسیا، چین، د مرکزي آسیا هېوادونه، پاکستان او ایران په رښتیا هم دې ته متوجه شوي دي چې باید د افغانستان دغه سیاسي کړکېچ دوه نیم کاله کېږي په نامعلوم حالت کې باید حل شي.
ښاغلی شیرزی، په تیرو شلو کالو کې چې غرب وو بهرني وادونه دلته وو، دوی له افغان پخواني پوځ سره همکاري درلودلې. که افغانستان نام نه و خو په سیمه کې حداقل امنیت و. دغه ترهګري ډلې داسې په جګ سر نه شوې ګرځېدلې که چې اوس په پاکستان او په ایران او په ځینو نورو هیوادو کې دغسې سر راپورته کړی او حملې کوي. د غرب د نشتوالي واقعا څومره د دغې سیمې لپاره اندېښنه رامنځته کړې ده؟
حکومت و یو جمهوریه یو نظامی امن و یو قانون و یو حکومت و یو فوز و ازایب و دن و افغانستان که یو نظم و اوس چې طالبان دغه ایران او ګاونډیان ډېر په تشویش ده او په دې باندې پوهېږي چې د دغه تسلیمۍ افغانستان تسلیمي طالبانو ته دا د ناتو او امریکا یو لوبه و یو سازش و دی غوالی چې دغه طالبان او تروریستي ډلې په یا دغه آسیا نارامه کړي چې شانګهای کې بار بار دا خبره کړې ده. شانګهای ودوغلې همدا خبره کړې ده او ګاونډیان هم په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا قصدن دا کار وکړه. اوس چې یو لوی تروریستي ډلې چې همدغه طالبان دغه د افغانستان کې حاکم شوې ده دیش نور تروریستي ډلې د دې په حکومت کې دي سره یو ځای ده. اوس یې فقر بیکاري دغه توحید تعقید نور خلکو د سیاسي قدرت نه لري دا کومه د داخل جنس دوی ته ښیي دا ټول مشکلات افغانستان خلکو ته پیدا کړې ده. د دې په خاطر خلک دا تروریستي ډلې ته ځي دغه تروریستي ډلې پیاوړی کېږي دغه تروریستي ډلې نورم قوت پیدا کوي او نورم قوت پیدا کوي او پاکستان هم دوی سره ناتوم دي حمایت کوي. پیسې هم دافتې هر هفته $40 million هم راځي دا پلانی پته څومره پیسې راځي دا څوک نه پوهېږي. دغه واقعیتونه باندې ټوله دنیا پوهېږي او ګاونډي هېوادونه هم پوهېږي او دا ایران هم پوهېږي چې داعش هم ده همدغه طالبان ده القاعده هم ده همدغه طالبان ده او دغه طالبان د ایران په خلاف استعمالوي. تاسو باید نن سبا د ایران د امریکا چارواکي څومره په ایران باندې خبرې کوي. پرون د وزارت دفاع وزیر د امریکا د ایران په دفاع ایران هغه خبرې وکړه. جو بایدن په خپله یو تهدید وکړله. نن یو سناتور ایران ته اخطار ورکړله او ایران ته ویلي چې همدغه طالبان د داعش په نوم د القاعده په نوم د هر څه په نوم چې امریکا ومالي د ایران په خلاف استعمالوي او دغه همدغه داعش یوازې ایران په خلاف نه دغه طالبان د آسیا میانۍ وادو دپاره استعمالوي چین دپاره هم استعمالوي. چین ډېرې ویره لري. چین یو لږ همدغه چې غواړي تعلقات وسه ویره په وجه ساتي او دا یو لږ اجامه ده چې پاکستان په طالبان باندې یاسم ده په پاکستان په ذریعه کولی شي چې طالبان لږ مهاره کړي او بیا هم ویره لري. همدغه تشویشونه پاتې ده. همدغه هر څه چې دا د افغانستان دننه ده د افغانستان د طالبان حاکمیت لاندې ده که داعش ده که القاعده ده ټول همدلته هو ډېره پیاوړې شوې ده او دنیا او منطقه او خاص ګاونډیان کې ده.
مننه ښاغلی شرزاد. طالبان استازی خو دلته نسته خو حداقل دوی چې څه ویلي دي ویلي دي چې دلته به د نورو هېوادو خاورې ته څه تکل نه پېښېږي او اجازه نه ورکوي چې هغه ترهګرې ډلې چې تاسو ویل هغه ډېرې فعالې وي یا فعالیت ولري او دوی مخه نیسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو په فیسبوک باندې مو هم دې رابطه باندې او بل اوریدونکو لیدونکو غوښتي چې خپل نظرونه ورکړي. ځینو خلکو په دغه پوسټ باندې کمنټونه کړي. لاغې ډلې عبدالرحمن لیکلي دي که افغانان خپل سره کینی کېدای شي حال ولټوي د پردو ناسته هیڅ نه راکوي. ودان منګل لیکلي بهترین موضوعګانې پکې وړاندې شوي. البته هغه موضوعګانې چې د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې سیمه ایزې همکارۍ پراختیا ترانزیت او اتصال او ځینې نور مسایل. ښاغلی شیرزی یو څه چې د روسیې استازي ویلي دي د ایران ځینې وخت دغه خبره کړې ده هغه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یا داسې سیاسي هغه چې نورې ډلې هم پکې ځان وګوري دغه مسلې ته طالبانو غبرګون هم ښودلی او ډېره ښه نه پیلګېږي. فکر کوي چې واقعا روسیا اوس هم غواړي دغه مطرح کې په همدې نننۍ بحث کې که څنګه؟
پرون چې کومه یو بیانیه ورکړله د روس خارجه وزیر واضح لیکلی وو چې طالبان هر کله وایي چې زموږ حکومت اما شمول ده و اما شمول په دې معنا نه ده چې همه کته ازبک ده که تازه ده هر څوک چې ده طالبان ده. پرون شپه یو مرکه هم درلوده ما وخت ښه واورېده د مرکه وایي چې د سیاسي همه شمول په اسلام د سیاسي همه شمول وي د هر حیز د هر قشر د هر قوم نه دلته فعاله او وکیل نمایندګان په حکومت وي. که طالبان ادا وکړي چې یو پنجشیری ده مونږ سره یو ازبک ده دا د منلو وړ نه ده. دا ټول طالباني حکومت ده. طالباني حکومت مونږ نه منو او د افغانستان خلک هم همدغه وایي. دا نو کوم هم شمول چې دوی وایي یا دنیا وایي یا ځینې ګاونډیان مونږ ته وایي دا د افغانستان خلک د افغانستان سیاسي دین سره ده. مونږ به دغه امتحان وکړو د جمهوریت په وخت کې هم شمول چې یو کس یو دنه بسار کړي یا کاټ دلوده کې نه دلوده اگر راشي سیاسي هم شمول پدې چې رښتینی خلک او رښتینی او فعال صادق خلک چې خلکو ته خدمتګار هغه په حکومت کې راشي او د هر ګوند د هر قشر د هر قوم نه راشي او خاص د ملي او مترقي ګوندونه د چپ ګوندونه چپرون په دغه حکومت کې دوی ته ونډ ورکړي هغه د منلو وړ ده او دې نمکې لازم هم دا ده چې یو موقت اداره جوړ شي اول یو موقت اداره جوړ شي د موقت ادارې نه وروسته انتخابات لپاره ټول عملي ونیسي څوک چې انتخابات وګټله یوازنی حل لار همدا ده د افغانستان خلک او سیاسي نه همدرغولي او مخکې یو هموطن چې د کومنټ کړی و ډېر رښتیا خبره کوي ما بله ورځ یو رسانه کړې دغه ناسته افغانستان دپاره ګټه نه لري که رښتیا طالبان وګڼي چې د ګاونډیانو د سیمې دا نگرانی ختم کی یو دل راشد د کور دلنه سیاسي سره کاغه پرونه دا چې خلک به یو ځل په دې یقین لرم چې څومره چې خلک د همدغه طالب ته څومره سره همدغه طالب د افغانستان د پرځون کوي هیڅ کام نه کوي چې چې راغلی وو په قدرت کې نو ته د جمهوریت نه څه به کړې ته د جمهوریت نه به تر جمهوریت ثانه به هم دې خاور ته خیانت کوي نو ټول خائن یې څه کم خائن یې هغه نه بدتر خرابې تا کوي د خپلې دا ټول راشي یو په خلاصي افغانستان دلنه کینې اسنو چې تاسو سره تاسو په منځ کې دا د خلکو په منځ کې څه نه ده همدغه څه تاسو حل کې یو سیاسي حل د افغانستان لپاره لازمي ده تر څو ته د ځوانین کار د ګاونډیان هم ځخه وي څه دې څه شو دا ټول یو څه دې څه شو اسی خبره هم دا چې یو ناس په یو بل ګاونډي ویوات یو څه ټول سیاسي څنګه باندې چې
اندر سے تاسو بیا وخت در کوم د اوس زکه چې شریدي سب دو پختنې سر پر سر جواب کړلې په صورت غواړم دغه مسله له تاسو مو پختم چې د روسیې ځینی خبري او اندېخنې دی لا غیر د ټول شمول حکومت را منځته کول چې د وار وار ټینګار کړي د طالبانو په دې اړه خپل خبرګون خولای دی او ویلي چې موږ په چارو کې د څو کلاس نه وای موږ د چا په چارو کې کار نه لرو او ایران هم څو وخت مخکې داسې خبري کړي چې ټول شمول حکومت او سیاسي هغه چې ټول پکې ځان وګوري دغه مسائل بم یادیږي په دې اوسنۍ غونډه کې او
مننه کوم لمړی خدای چې په افغانستان کې دومره وګدا جګړه تر څو د ډیرو ځبونو تنظیمونو دلو ټپلو خپل امتحان کړی د افغانستان خلک دومره اقتصادي وضعیت کړکېچن حالت کې دي او ډیر وسم د هواد په زرګونو د ورځې فرار کوي افغانان یو هم قبول حکومت غواړي دا چې روسیا یا ایران یا نورې وادونه بهاني کوي اوږي کچیر طالبان سره خپل زینو مخه ته ورسیږي هیڅ کله به داسې وختونه نه کی او موږ افغانان هم نه غواړو چې افغانستان تل د حکومتونو لابراتوار شي او هر درې کال وروسته پنځه کال وروسته نوې حکومتونه دلته تجربه شي دلته د وسنی وضعیت نه باید ګټه واخیستل شي په حکومت کې باید اصلاحات راشي د افغانستان اسلامي امارات باید د ملګرو ملتونو د شرایطو سره سم د افغانستان د ټولو اتباعو چې د ښځو حقوق په بربند ډول د پښو لاندې کړي دي هغه باید ورکړي او موږ غواړو چې دلته ټول خوای په افغانستان کې د ویلو جګل طریقه راشي او د خپل واد سره نشته کې لکه خاغلی شیر صاحب چې ویلي په بهرنی وادو کې موږ د راولپنډي حکومت مو دي چې موږ ته جوړ شوی د بونه ممولید او هیڅ کله کنه ته جن نه ورکړي او دغه وادونه چې د ناری وی دوی غواړي چې خپل مهري زیب ده کې بیا لکه ایران چې په تیر شلکلن جمهوریت کې وزیران خپل مقرر کړیو دوی سره قراردادونه کول لکه برق یا برښنا وزیر یو بیلګه ده همداسې ارکتم په بوجیو په کارتنو کې پیسې راوړلې او غوښتل چې خپل فرنګي ارغنم په افغانستان ولري همداسې خپل اغیزه ملري حتی د دوی هلیکوپټر بامیان او پنشیر ته خپل سره ته د کنټرول اندینو موږ هغه حکومت هیڅ کله نه غواړو خو د طالبان نه د غواړو چې د افغانستان د خلکو په خواخه حکومت جوړ کی چې په کې ټول افغانان د دې اساس حکومت په انداره کې ځان وګوري بل دینه د دې معنی چې دا یو ازبی سیستم دی یا کتازی دی د دیکتاتوري حکومتونه په افغانستان کې هیڅ کلم نه چي دي او دا به یو بل بحران رامنځته کوي ځکه چې د موږ د افغانانو سیاسي او حکومتونو چې تل د يرغلګرو نورو يرغلون ته لار ورکړي او په افغانستان کې سیاست نه کوي د افغانستان د خلکو په ګوونی واټر سيتي بیا چې واټر سيتي د غوي حقوق نه ورکوي په چوکيو په حکومتداري باندې غصب کوي دا د حل لار نه ده او د بهرانيانو ګوتندنې د بهرانيانو په لاس جوړ شوی حکومتونه
افغانانو لیدلی دی هغه هیڅ کلام نه وایي.
مننه اندر سه باخر کې ک یو دغه شو خو جواب ورکې چې نتیجهګیری غواندي وي چې څومره لدغه نننی غونډه کانفرنس دغه دی یو واحد نظر تر دوه غونډه مخکې ممکنه ده چې پلاس راشي چالت خو په یو ډک لازم دی ورشي دغه د سیمې ودونه
ګورې زه به طرفانه وایم د افغانستان خلک کم ده ناری وي نیوکی کی په اسلامي امارت باندې شول تفاهم نه کوي تعامل نه کوي دا د تعامل او د تفاهم لار ده چې غیر اخلاص کړو دا سلور زبزواکه د ډیر غټ قوی ودونه د موږ څنګه پرته دي کچېره دوی یو د حل لار ولټوي د نړۍ سره سیاسي تعامل جوړیږي دې ته موږ یو ښه کامل شو او دا باید وومن چې دا یو ښه نیک کار شوی ده په دې شرط چې د تیر غوند په شان پایلې منفی نه بلکې د حل لار ولټول شي موږ بل تفاهم او د سیاسي اړیکو او د دغه ناسونه د خپل واد وضعیت بدنه شو کړ په خوانی تخمنی به یو قاعده پیلو طالب څوک مجاهد څوک خلقي او پرچمي څوک اوس موږ په ډیرو بد وضعیت کې د نړۍ سیاسي او نظامی وضعیت وګری په عربي وادو کې په فلسطین کې په اوکرين کې نور هم وضعیت ورځ پر ورځ یمن کې کړکچن کیږي موږ باید خپل واد ته پردي جګړې نه ولو ډیر ژر باید دا چې مفاهیم او تفاهم ته لګوندوي وادو د سیمه او د نړۍ د وادو سره چې ترسو زمونږ ولس آرام شي موږ د خپل خلکو لپاره باید کوششونه وکړو نه د اقتدار او د چوکوي چې څوک په واکې دي فلند افغانستان د خلکو لپاره دا هیڅ مهمه نه ده څوک په واکې بلکې باید ډوډۍ ورکي امنیت راولي امنیت تیواجی فزیکی موږ نه غواړو فکری سیاسي اقتصادي دا امنیت غواړو د خلکو ازادي غواړو د رسنیو د خزو مکتبونه پونتونه غواړو تاسو وګورئ چې په هیڅ ایوا اسلامي وا د نړۍ کې دغه قیدات په خځو نه لوي د افغانستان کې د کیږي لدینه باید تیر شو د افغانستان د راتلونکي په فکر کې شو
مننه اندر سپ شیرزه سپ اخر کې تاسو ته وخت درکو ک څومره به دغه نه نه غونډه نه هغه یو واحد نظر را مېست کې د لای شي د دوه تر غونډه مخ کې او خپل نظر هم په اخر کې نتیجه ګیری پیس کوه مننه
د څنګه څنګه فکر کوم چې تر څو چې طالبان د سیمه یو ادونو نګرانی او کوم مشکلات او کوم نو کې چې لري چې هغه د پاره کارونی چې د ناسیه چې نو نه کوم پیدا شي مثبت پایلې ونیلې مهمه خبره هم دا ده چې طالبان هو ولې چې نو د تشویشونه نشي نو د فناس نشي اوله خبره دا ده چې افغانستان خلکو سره د چینیا او خپل مشکلات حل کړي لکه چې ملمن ویل غوړې کا د پښتونیان خلکيان حکومت او کمجاهدین او کډر شل کله جمهوریت او بیا هم یو نظام او یو قانون او یو حکومت او قانون اساسي نه لري هیڅ قانون نه لري رهبر معلوم نه دي کیسه معلوم نه دي مالی حسابونه معلوم نه دي کوم ځای نه راځي نه یو خبره دی نه مشکل بعد خبره ما ولوسته پر برسانه چې په منځي کې دي چې کوم به ترچمانانو ته اګوینم ولې دا چې تاسو مالیا ورته نو تاسو وګورئ د څور د ورسره دی به خلکو ته وایي چې تاسو امده یو ته ګرځي د ساي ستود په خاطر مالیا ورته دا یو ظلم را روان کړی دا هغه خو یو
مننه شیرزه
کېدل یو څو او د طالبانو نه د خدمت کولو سیله ز فکر کوم چې
بلې مننه دوی خو وایي چې کار کوي او هر څه سم سید مننه شیرزای صاحب نثار احمد شیرزای او احمد خان اندر چې په دغه بحث کې موږ ډون راسره وکړه تاسو اوریدونکو هم مننه
طرف میں بیا در سرا زمزر گیا چکام طرف میں بیا در سرا زمزر گیا خود رکھو میں پوکھڑا چپکوں